ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د ناتو د قاتې ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي. و پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې ووشل شول او امریکا او ملګرو ملتو د ایران د اهواز پرونی حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. د ناتو د قاتې ملاتړ ماموریت یو جکپوري جنرال ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د قاتې ملاتړ ماموریت یو جکپوري مقام جنرال اندریو یوپاس پرون شنبه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به وکاروي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې په پرونی غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. ښاغلی غنی بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې په ابو ظبي کې د شیخ زاید په نړیوال لوبغالي کې مسابقه لري. دا د څلورو غوره یا سوپر فور لړۍ څلورمه مسابقه ده. ټاکل شوې ده چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم په دوبۍ کې سره مخامخ شي. افغانستان به د سه شنبه په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه ولري. و پاکستانی پوځیان وروسته لدی ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سخت دریزو پر یو پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځوي په دې نه خته کې نه تنه وسلوال سخت دریزی هم وژل شوې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې دا کسان د افغانستان له خاورې وزیرستان ته اوختي وو. پوځ دغه راز ویلي د وژل شویو پاکستانی پوځیانو په منځ کې یو تورن هم شامل دی. د پاکستان صدر اعظم د هند له لوري له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کولو پریکړه وغندله. عمران خان پرون شنبه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي د سولې د دیالوګ د بیا پیلولو لپاره د غوښتنې ته د هند له لوري منفي او کبرجن ځواب مایوسوونکی دی. ټاکل شوی و چې د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له یو بل سره وویني. عموما د هند او پاکستان چارواکي د ډول کتنې ډېری نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په کشمیر کې د هند پر ګټو د حملو په خاطر له پاکستان سره خبرې د اوس وخت لپاره لغوه کوي. د امریکا او ملګرو ملتو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله خامنه ای تور لګولی چې د ده په وینا د امریکا ګوډاګیانو کړې د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیتر ناورید پرون شنبه ناوخته وویل متحده ایالاتونه ټول تروریستي اعمال او د هر بیګناه وژل غندي. موږ د افراطي اسلامي تروریزم د حملو پر ضد د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې بد وخت کې له دوی سره خواخوږي څرګندوو. ایرنا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی وو پر هغه ځای چې ایراني چارواکو د پریډ د لیدو لپاره ولاړ ول ډسې وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمېر 209 تنو ته زیات شوی دی. په سیمه کې د ژغورنې ماموران لا هم په کار لګیا دي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر اساق کموی وی ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر جسدونه موندل شوي خو یو تن ژوندی موندل شوی دی. د ویکتوریا په نوم دا جهیل د تانزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ پروت دی. د تېرې شنبه په ورځ په ویکتوریا جهیل کې یو بیړۍ چې د یو سلو یو کسانو لپاره ځای درلود ساحل ته نږدې ډوبه شوه. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې څومره کسان په دې بیړۍ کې سپاره وو. د تانزانیا ولسمشر دا پیشه د خپل ولس لپاره ستره غمیزه بللې او امر یې کړی چې هغه کسان چې دا بیړۍ په غیر مسؤلانه ډول له ډیرو خلکو ډکه کړې وه ونیول شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه دوه شپږ نیو او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. زموږ خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره موضوعات لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. موږ په فیسبوک کې هم تعقیبولی شئ. facebook.com/ازادي رادیو زموږ د وی پانی پته ده. په کندهار ښار کې هدفي وژنې یا غلچکی بریدونه ډیر شوي دي. د تیرو شپږو میاشتو څخه په اوسط ډول هر ورځ له دوو څخه تر دریو غلچکی او هدفي بریدونه کیږي چې ډیره پکې د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نخښه کیږي. په عین وخت کې امنیتي چارواکي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د نویو استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
په کندهار ښار کې د نن د امنیت او په ځانګړې توګه د هدفي وژنو او غلچکی بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وي چې ولسوالۍ او یا هم ګاونډي ولایتونه له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورتي اسانتیا ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکی او هدفي وژنو په برخه کې د موټر په پرتلا پر هغو کسانو ډیر شک بي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشرانو او د موساتو کارکونکو په هدفي وژنو کې وجل سوي. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډیر اسانۍ له سیمې تښتي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کندهار ښار کې او سات دولت وو څخه تر دروغ چکی بریدونه او هدفي وژنې تر سره کیږي چې تر ډیره پکشي په امنیتي ادارو پر اړوند کسان او پولیس بنش کیږي. د کندهار ښار د نهمي افزيد پولیسو امیر اجي محمد معرفي وایي چې د دغه ډول پیښو یو شمیر عاملین نیول سوي دي.
زموږ امادګي د اړه غلطی کې برید حتمان کیږي خامخا کیږي چې دشمن د ملکی خلکو په جامه کې دی ژوندانه اجرانه ده. خو ډیر وخت موږ د پیښې در مخه ان شاء الله مخنیوي کړی دي. امنیت نیولې دي او د قانون منګور ته مخاره دي. که بیا چیرې پیښه شوي د پیښې وروسته بیا د خلکو په کومه په همکاري باندې نو سه امنیت نیول سوي دي ان شاء الله ګرفتار کړی دي قانون ته مخاره.
د کندهار د ولایت شورا غړي نعمت الله شیردلی د هدفي وژنو ډیرې دل په جګړه کې د پولیسو د ډيري بوختیا لامل غني.
تا ته معلومه ده په ټولو ولسوالیو په منطقو کې جنګونه دي. څوک سترګې نشي پټولی. امنیتي قواوې حتی ډېرې مصروفې هم دي. د هغه خو پولیسو څه چې اوس د هغه پولیسو ښار ته ور خلاص وی پولیس په اصل کې د نظم دي نه د نظم راوستلي دي. پولیس اوس په اول خط کې جنګېږي. نو چې پولیس اوس په ښار کې وای بیا به دغه پولیس وای د دغه تشکیل پولیس وای بیا به دا نظم ډېر برابر شوی وی.
پاینی وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانی چارواکي د هدفي او غلچکی بریدونو د مخنیوي په برخه کې د نوو امنیتي او استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد درانی ازادي رادیو ته وویل چې عام خلک کولای شي د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
په کلاده پلانونه موجود دي. دغه پلانونه د عملي کولو په خاطر باندې زموږ ځواکونه بشپړ چمتووالی لري، امادګي لري او په دې برخه کې هیڅ د تشویش خبره نشته. ولسته مو دغه ډاډ او اطمینان دي چې ستاسو همکاري چې زموږ سره موږ ان شاء الله هیڅ نه مشکل نه.
کندهار ښار ته د ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو ټولینه نه وتلي لارې د امنیتي ځواکونو تر کلکې څارنې لاندې وي. خو کندهار ښار کې د غلچکی او هدفي بریدونو دوام او وسلو ته لاسرسی لا هم هغه سوالونه دي چې خلکو ته یې د یوې ماما بڼه غوره کړې.
پاینې حل کې د کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځینې کسان د نامعلوم وسلوالو له لوري له کورونو او سړکونو څخه موټرو ته خېشول کیږي او بې درکه کیږي. اوس په اجمل تورمان درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په لومړۍ پاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي، طالبانو په بګرام کې له امریکایي چارواکو سره د څو ساعتونو لپاره لیدلې دي. ورځپاڼې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د جمعې په ورځ یو الوتکه کوټې ته ولاړه ده او له هغه ځایه یو شمېر کسان د خبرو لپاره کابل ته راوستي او بیرته یې رسولي دي. ورځپاڼې د سرچینې په حواله چې نه یې د غوښتنې نوم یې واخیستل شي، لیکلي چې دغه کسان د کوټې شورا غړي ول چې د بګرام په وایي ډګر کې ورسره خبرې شوې دي. ویسا بیا په یو بل مطلب کې لیکلي چې زلمی خلیلزاد به طالبانو سره د سولې د خبرو مشري وکړي. په مطلب کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپلو کارکوونکو ته په یو لنډ لیږل شوي پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د امریکا د هڅو د څرنګوالي او دغه شان دغو خبرو ته د زمینی برابرولو مشري کوي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه لیکلي دي. انیس لیکلي، افغان پلاوی په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي او طالب مشرانو سره د خبرو د چمتووالي خبره کوي چې د سنبلې په لومړۍ نیټه افغان حکومت د دوی له حضور پرته د مسکو ناسته بې بنسټه وګڼله او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د سولې د خبرو مالکیت له افغان حکومت او خلکو سره ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلی اوس چې حکومتي پلاوی د دغې غونډې د جوړېدو لپاره په بحث کې دی، یو شمېر ناتایید شوي راپورونه وایي چې ښایي د طالبانو استازي په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان سره د امریکا په مرستو په دوبۍ او ویرجینیا کې کورونه اخیستل شوي او د شخصي ګټو لپاره ورنه استفاده شوې ده. په مطلب کې وړاندې د جان سپکو په حواله راغلي چې له پراخو مرستو سره سره لا هم افغان ځواکونه د تجهیز په برخه کې ستونزه لري او په دغه هیواد کې بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ملي شورا یو شمېر غړي دې ته نه دي حاضر شوي چې پانګې ثبت شي. ورځپاڼې د اداري فساد په وړاندې د سکرتریت رئیس یماتو رابی په حواله لیکلي چې د ملي شورا یو شمېر غړو د خپلو دارایو له ثبت سره مخالفت کړی دی. په مطلب کې د ښاغلي ترابي په حواله دا هم راغلي چې د نورو دولتي لوړپوړو چارواکو پانګې ثبت شوي دي او څوک چې له دې کار سره مخالفت لري موږ خبرداری ورکوو او یو ټاکلی وخت ورته ټاکو او که بیا هم حاضر نشول د څو میاشتو امتیازات به قطع شي.
اسلام آباد د پاکستان چین په اقتصادي ترانسپورتي دهلیز کې سعودي عربستان ته د پانګونې بلنه ورکړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې سعودي عربستان به د دې پروژې دریم ستراتیژیک شریک وي. دا پروژه چې 2 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي د پاکستان او چین لپاره خورا زیات اقتصادي اهمیت لري، خو پاکستان اوس مهال له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ځکه غواړي چې سعودي عربستان هم په دې پروژه کې ګډون ته وهڅوي. د دې موضوع نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
اسلام آباد سعودي عربستان ته په هغه اقتصادي دهلیز کې د پانګونې بلنه ورکړې چې د اړوندو تاسیساتو 2 میلیارد ډالر لګښت چین ورکوي. د سی پیک په نوم د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز یو لویه اقتصادي پروژه ده چې د انرژۍ د انتقال ترانسپورتي لارې پکې دي. د لویه لار خلیج د پاکستان لاره د چین له لویدیز شنجن ایالت سره نښلوي، خو د پاکستان د پورونو لوړې کچې د دې لارې جوړېدل له شکونو سره مخامخ کړي دي. دا د چین د هغه لوی کمربند یوه برخه ده چې غواړي د انرژۍ د سرچینو د موندلو په نیت یې ورغوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي سعودي عربستان لومړنی هیواد دی چې پاکستان د چین په اقتصادي دهلیز یا سی پیک کې د درېمګړي په توګه د ګډون بلنه ورکړې. ښاغلي چودري دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ ریاض ته د صدراعظم عمران خان له سفر وروسته وکړې. هغه وویل چې د سعودي عربستان د مالیه او انرژۍ د وزیرانو په ګډون یو پلاوی به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د دې لویې پروژې د بنسټ ډبره کېږدي. چودري د دې نوي شراکت جزئیات روښانه نه کړل، خو وی ویل چې سعودي عربستان به د دې طرحې له مخې د دې لویې پروژې لپاره پانګونې ځانګړې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر یادونه وکړه چې د سی پیک پروژې دریم ستراتیژیک شریک به سعودي عربستان وي. هغه زیاته کړه چې د سعودي عربستان دا لویه پانګونه پاکستان ته را روانه ده. د لارې د کمربند په دې پروژه کې چې نوښت یې چین کړی او هدف یې د ورېښمو د لرغونې لارې بیا ژوندي کول دي، سړک،